پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دولس پجیش پی دازدی رو دادی سات پخ پرامنه که زحمت چی بر ساسو کور بیم. السلام علیکم. تر هر سمخ که خبرونه د امریکا متحده ایالاتونه وایي دغه هیواد ته یې په چټکۍ د افغانانو د داخلېدو لپاره مخکینی پروګرام په تدریجي ډول لري کړی دی. تر دې مخکې دغه افغانان د بشر دوستۍ د یوه لنډ مهاله موقف په مرسته امریکا ته داخلېدل، خو د دایمي استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې ستونزه وه. د امریکا حکومت وایي په پالیسۍ کې دغه بدلون د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې امریکي شي او دا به له نورو افغانانو سره په امریکا کې د استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر وویل حکومت د افغانانو لپاره د نوي پروګرام د عملي کولو په حال کې دی چې له مخې به یې دغه افغانان په مستقیم ډول امریکا ته د داخلېدو چانس ترلاسه کوي، یعنې لومړی به له افغانستانه تر وتلو وروسته درېیم هیواد ته نه ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنېدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد ضیا تکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماتیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ.
دغه صاحب بهرنیو ډیپلوماتانو ته شرغلاس ووایه، هغوی ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې د هغوی امنیت ته به خاصه پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې په تېر یو کال کې ورته شوې وه. دغه راز به نوی افغان حکومت د بهرنیو استازولیو، بهرنیو کارکوونکو او بهرنیو ډیپلوماتانو امنیت د ځان مسؤلیت بولي.
هند چې د تیر کال د اګست له 15 وروسته د ګڼو نورو هیوادو په شان خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو، تیره میاشت خپل یو شمېر ډیپلوماتان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکو مرستې جاري ساتلې. د پاکستان په جنوب کې نن هم ژغورونکي چې پوځي څرخي الوتکې او کشتۍ ملتیا کوي، په سیلابونو کې د میلیونونو راګیر پاتې شویو کسانو د ژغورنې هڅه کوي. چارواکي وایي اټکل کیږي چې په دغو سیمو کې به نور سیلابونه هم وبهیشي. د پاکستان د طبي آفاتونو د تنظیم اداره وایي دغه سیلابونه چې په یوه ثانیه کې اندازه 1.5 متر مکعب ته رسیږي، له شمال څخه بهیدلي چې ژر به د سند ایالت لویو ښارونو ته ورسیږي. دغو سیلابونو چې د جون میاشتې له نیمایي بهیشي سند ایالت تر ټولو زیات ځپلی دی. په دغو سیلابونو کې د مړو شویو 1200 شمېرو د مړو شویو شمېر 1200 اتو ته رسیدلی او اټکل کېږي چې د کشمیر به لا پسې زیات شي. د اسلام آباد په محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدراعظم ته د یوې اونۍ ضمانت په ورکول کېدو اعتراض درلود. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خپرونه کې د دې تفصیل درکړو چې واشنگتن وایي دغه هیواد ته، یعنی متحده ایالاتونو ته، په چټکۍ د افغانانو د داخلېدو لپاره مخکینی پروګرام لري کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان مشوي یو شمېر افغانان چې باید محاکمه شوي وای له افغانستانه بهر می شوي. په کندهار کې د پنبې د فابریکو څښتنان ادعا کوي چې پاکستان قصدن هڅه کوي چې د دوی فابریکې بندې شي او د پاکستان په تواوي.
موږ په بواسطه هغه پیسره وزن دی چې موږ کار هم سره وزن دی، چې دوی پیسره وزن دی په دې هغه سامان ورور سره پیسې پر خپل وخت مشه نه تاسو می.
د غزنی د خوګیانو ولسوالي د خاک شربت په سیمه کې خلک د تشاک د اوبول ستونزې سره مخامخ دي.
یوه برمه واس د غټول کلی نه مې
روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
سالدانه یا کالدانه د ماشی د چچلو د وزن را منځته کیږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي هغه پروګرام بندوي چې له مخې افغانان کولی شي د بشر دوستانه موقتی ویزو له لارې دغه هیواد ته ولاړ شي. د سپین ماڼۍ ویاند دی تیره شپه ناوخته د سپتمبر په لومړۍ نیټه په یوه خبري ناسته کې په واشنگتن کې وویل چې د امریکا دا پریکړه به د راتلونکي اکتوبر د لومړۍ نیټې څخه عملي شي. جزئیات په دې راپور کې.
سپینه مانی وایي له دې وروسته به د افغانانو پر مخ هغه بشر دوستانه ویزې بندې سي چې له مخې افغانان کولی سي په موقت ډول دغه هېواد ته دننه سي. د متحدو ایالاتو د سپینه مانی ویاندې کارین جان پیر چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه یې په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې، ټینګار یې وکړ چې امریکا به د دې بشر دوستانه ویزو د نوي ماډل له مخې دا کسان به په درېیم هېواد کې له پاتې کېدو پرته په مستقیم ډول انتقال کړي.
As part of our efforts to continue to welcome our Afghan allies, we are adopting
زموږ د افغان متحدینو د راوستلو د هڅو یوې برخې په توګه موږ یوه نوې هڅه پیلوو چې له مخې به یې افغانان پرته له دې چې په موقته توګه د امریکا کوم پنډغالي ته ستانه شي، د کډوالۍ سازمانونو په مرسته په مستقیم ډول د میشتېدو سیمو ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانانو له ویستلو راهیسې څه باندې شپږ 80,000 افغانان امریکا ته رسیدلي دي چې نږدې ټول د بشر دوستانه موقتي ویزو یا پیرول پروسې له لارې دغه هېواد ته رسیدلي، او دوی ته اجازه ورکول کیږي چې یوازې دوه کاله په دغه هېواد کې پاتې سي. ډیری دغه کسان لا هم د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې په کمپونو کې ژوند تیروي. یو شمېر هغه افغانان چې په خبره یې کلونه یې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او لا هم په دې هېواد کې پاتې دي، اندېښمن دي چې د امریکا دې پریکړې سره به یې افغانستان چټک استل لا ستونزمن سي. له دې ډلې د امریکایانو یو افغان همکار چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم خپور سي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا وغوښتل چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او دوی دې زر تر زره له دغه هېواد انتقال کړي.
متاسفانه اشخاصي کې به انها همکاري داشتن در افغانستان باقي مانده.
له بده مرغه هغو کسانو چې امریکا سره همکاري درلوده لا هم افغانستان کې پاتې دي. موږ له زیاتو اندېښنو سره مخ یو، خو دا پروسه هم ډېر وخت نیسي. زموږ وختنه له امریکا دا چې دا پروسه دې چټک کړي. موږ چې له دوی سره همکاري درلوده له افغانستان مو دی وباسي.
وانه همکار بودن از افغانستان خارج نمایند.
دا کسې دا کوي چې لګړنو امنیتي ګواښونو د بیکاری له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ او په خفا کې ژوند کوي. د سپینې ماڼۍ ویان دی ویلي موږ پوهیږو چې زموږ ډېر متحدین او افغانان په هیواد کې تر ګواښ لاندې دي، خو زیاته کړې ده چې د دې نوي پروګرام له مخې افغانان باید په متحده ایالاتونو کې د کورنۍ نږدې غړي ولري، په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حکومت لپاره کار کړی وي، یا د ډېرو زیانمنونکو غوښتونکو په توګه پیژندل شوي وي. د یادونې وړ ده چې امریکا د اس آی وي یا د افغانانو لپاره د کډوالۍ ځانګړې ویزې هم ورکوي چې د دې ویزو لرونکي افغانان په دایمي توګه په امریکا کې د میشتېدو دایمي فرصت لري، او په سلګونه افغان همکاران یې د همدې ویزو له لارې هم امریکا ته انتقال کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشر حقوقو د سار سازمان د آسیا د برخې مشوي هغه افغانان چې باید محاکمه شوي وای اوس په لویدي او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. د دې خبره ورسته لدی وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه سمدستي تحقیقات پیل کړي. تفصیل له اسمت څاروان.
د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګه مشر پاتریشیا گاسمن وای ګنشبیر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوی وای اوس په لویدیز عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی گاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونو ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلي،
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسبولو د تحقیقاتو ساحه تنګه کړې ده.
د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډولو چې په خپل یې وکړي، خو د دې په وینا طالبانو په لټنو ته دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکنی حکومت د 2020 د مارچ په میاشت کې د جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپل غواړي چې څېړنې وکوي. د هاګ څارنوالانو د تیر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشا گاسمن وای چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لوري د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راز معلومات او اسناد نه دی وړاندې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کندهار کې د پنبې فابریکې چشتنن وای پاکستان د صنعت د سقوط هڅه کوي. دوی وای پاکستان یې 10 میلیون هغه ډالر نور کوي چې دوی ورپانه پنبه پلورلې. د پنبې د فابریکو چشتنن وای پاکستان په دې توګه هڅه کوي کندهار کې د پنبې شته فابریکې وتړي. په عین وخت کې د کندهار د قانون او صنایعو ریاست وای د طالبانو حکومت د ستونزې د شر هواري ژمنه ورکړې. تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
دا محل د کندهار په صنعتي پارک کې شاوخوا څلور وشت پومبې د پروسس فابریکې فعالیت کوي چې پکې په سلګونه کسان کار کوي. محمد شاغا یو له هغو کسانو دی چې د پومبې د پروسس په فابریکې کې کار کوي او له دې لارې خپل کورنۍ ته عاید په لاس راوړي. کندهار کې د پروسیسیو پمبې زیاته برخه پاکستان ته صادریږي، خو د پمبې فابریکه لرونکو وایي پاکستان یې د پمبې د پلور له درکه 10 میلیون ډالر د پور پیسې نه ورکوي، چې په دې توګه په دې ولایت کې د پمبې د پروسس فابریکې لستونځو سره مخ دي. د پومبې د یو فابریکې مسول احمد الله وای پاکستان لدی لارې غواړي کندهار کې د پومبې ستا فابریکې وتړي او دا صنعت هم پاکستان ته ولېږدوي.
تقریبا د ورځې مسول په پومبې باندې سره کار کوي. دا کندهار هم د ماشينانو باندې د منځ څخه هم راځي دا چې ارزې په بکرلې سره او کې سره ترابل موږ د ماشينانو باندې دا چې په مخه باندې د پومبې په راستو پاکستان ته دا کارونه چې جوړو د پاکستان ته دا څه مشکلات کله کله راځي ولا سم موږ په پومبې باندې هغه په سره وزن دي کارم سره دا وزن دی چې دمو پیسه راځندې په دې هغه سامان ورولسی له پیسه پر خپل وخت نه تستنی نو کې دا چې دا د پیسه کارخانه اوس کولی خپل ایواد خپل کاروبار واري.
د کندهار د قانون او صنایعو ریاست مشر سید سرور امانی وای نور بازارونو ته د صنعتکارانو د نه لاسرسي لامل پاکستان د پومبې د فابریک لرونکو پیسې ځندوي. د پوینا د طالبانو حکومت د دې ستونزې د جر هواري اجمنه ورکړي.
څو وخت چې د پومبا په میاشتو پیسې وزندې ژسي نو خامخا د کارخانه د رکوت سره مخامخ کیږي. تقریبا اوس د ارقامو د مخې زموږ تقریبا د 10 میلیونو په شاوخوا کې ډالر پر پاکستان ارخ باندې پاتې دي. لا تر اوسه انتقال سوي نه دي. پومبې سکتور په حساب فابریکې لرونکي چې څلیرویشت فابریکې کېږي دلته په کندهار کې هغوی ټول دا شکایت کوي که چیرې موږ ته پر وخت دا پیسې راونه رسیږي موږ د رکود سره مخامخ کېږو.
د کندهار په صنعتي پارک کې له 200 زیات فابریکو فعالیت کاوه چې یو شمېر یې دا مهال د برېښنا د نشت، د خامو موادو د کمښت او د تولیداتو لپاره د بازار د نشتوالي له امله تړل شوي دي.
د غزنی د خوګانوی ولسوالۍ د خاک شربت سیمې اوسیدونکو وایي وچکالی او د اوبو نشتوالي ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي نه خپله د برمو وهلو توان لري او نه هم حکومتونو او مؤسسو د اوبو د برابرولو هڅه ورته کړې ده. جزئیات په راپور کې.
د غزنی ولایت له مرکز څخه په شاوخوا 6 کیلومتر واټن د خوګانو ولسوالۍ خاک شربت کلی دا دغه کلی په یو څنډه کې د څښاک اوبو د پخوانی کاریز یو وړه چینه پر دغه چینه شزو ماشومانو ګڼه ګوڼه جوړه کړې تر څو د اوبو وار ورسي او یو دوه بوشکې اوبو ورڅخه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې دغه کلی اوسیدونکي وایي د اوبو له سخت قلت سره مخ دي. دوی وایي د سرپسې وچکالیو او د اوبو د نشتوالي له امله یې اقتصادونه سخت خراب شوي دي، نه سوی کولی چې ځان ته د اوبو بندوبست وکړي.
دی یوې برمې واس دغه ټول کلی نه نور
عبدالمحمد د همدغه خاک شربت کلی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د کلي ښځې او ماشومان یې ټوله ورځ په یوه بوشکه اوبو پسې وتلې وي.
ښځې د توان لکه وه ډوډۍ دیران د بل ځای په سب ولاړې، همداسې ولاړ په سب کراچۍ ورته ولاړې. اتي ښځې تر خوران د تانس تر نیمو شپو تر تېره ماخوستنه اوبه وړي، سوار ورته راشي، هر یوه په سب ورته ولاړې، کالي پر مینځي، اوبه ډکوي، هر یوه په خپل نوبت هغه اوبو ته دري. څنګه وکړو؟ څه چاره لور چېرته ولاړ شو؟ څه چاره لور؟
که څه هم چې د دغه کلی ټول اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوختې، خو له دغه وړې چینې پرته نور یو څاڅکی اوبه هم نه لري، چې د اوبو د نشتوالي له امله دلته د باغونو د ونو بڼې خزانې سوي، تنې یې وچکۍ او پاڼې یې ژړې دي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي ټول کښتونه یې د اوبو د نشتوالي له امله یا وچ سوي او یا هم مخ په وچېدو دي. یو هم شیر احمد دی.
د نوش احمد وینې ته باغونه ټول بلګونه نسته، پکې بنګرو په باغو کې بلګونه نسته، ټول شی وچ کلک دي، خوراک نه اوبه نه پیدا کېږي، نور څنګه؟ خو په ثمر باغونه په زړه په وینو رسولي اوس ټول وچ دي، خو د اوبو له خطر سي اوبه نسته، پکې اچې مجبورې باري اوبه خواته چې هسې کار خواته اوبه پیدا کولی او خواته وځي. نوش خواته هېڅ شی هم نسته، داسې کار نسته، ونه واسه نه موسل نسته، برمي اوبه یا بل شی.
دا دغه سیمې اوسیدونکي وایي که حکومت او یا هم خیریه موسسې ورته د اوبو برابرولو بندوبست ونه کړي، د کښتونو او باغونو تر څنګ به یې څاروي او انسانان له تندې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د سپتمبر په لومړۍ نیټه د متحد ایالاتونو هغو وړاندیزونو ته یو لیکلی ځواب استولی چې هدف یې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د 2015 کال اټومي تړون بیا ژوندي کول دي. واشنگتن بیا د تهران د وړاندیز په اړه شک څرګند کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انڅخور.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په یو بیان کې ویلي د ایران لخوا استول شوی متن د مذاکراتو د نهایي کولو لپاره یو رغنده چلند دی، خو د متن د منصپانګې په اړه یې جزئیات نه دی ورکړي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د تهران ځواب د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ته استول شوی چې د ایران د اتومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره خبرې اترې تنظیموي. د امریکا او ایران ترمنځ د 14 میاشتو غیر مستقیمو خبرو وروسته بوریل د اګست په میاشت کې وویل اروپایي ټولنې د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون د بیا احیا په وړاندې پرخند د برلاسۍ لپاره یو وروستی وړاندیز رامخته کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې دوی د اروپایي ټولنې په وسیله د ایران وړاندیز ترلاسه کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ دا وړاندیز مطالعه کوو او د اروپایي ټولنې له لارې به یې ځواب ووایو، خو له بده مرغه د ایران دا وړاندیز رغنده نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم نه دی ویلي چې وړاندیز کې څه شامل دی. له هغې وروسته چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران سره د شوي اتومي تړون څخه په یو اړخیزه توګه د امریکا متحده ایالاتونه وویستل، اروپایي ټولنې تهران او واشنګټن ترمنځ د دې تړون د بیا احیا لپاره د منځګړي رول لوبولی دی. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیمو د غني کولو چاره محدودوي. په دې تړون کې ویل شوی دی چې ایران د نړیوالې اتومي ادارې تر دقیق څار لاندې یوازې 300 کیلوګرام یورانیم تر 3.1 سلنې پورې بډای کولی شي، خو د نړیوالې اټومي ادارې وروستی رپورټ ښیي چې ایران دا مهال 3300 کیلوګرامه غني شوي یورانیم زیرمه کړي. ایران همدارنګه دا مهال یورانیم تر 80% خالصوالی پورې بډای کوي او ځینو څارونکو خبرداری ورکړی چې دا هیواد دا مهال کافي 80% بډای شوی یورانیم لري چې لږ تر لږه په یو اتومي بم کې وکاري. ایران بیا ټینګار کوي چې د اتومي وسلې د جوړولو هوډ نه لري او اتومي پروګرامي یوازې د ملکی اهدافو لپاره دی.
په راپور کې مو واوریدل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په تړاو د واشنگتن او تهران ترمنځ یو ځل بیا اعتماد ټکنی شوی دی. بل لور ته د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د وروستي راپور هرکلی وکړ چې پکې ویل شوی دی چین شای په لویدیځه سیمه شینجن کې د بشر ضد جنایتونه کړي وي. دغه راپور د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری میشل باشتي لخوا برابر شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون په یو اعلامیه کې وویل میرمن باشتي په خپل راپور کې له اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو سره د چین چلند ظالمانه بللی دی. چین تر دې مخکې په شینجن کې د ناوړه چلند هر ډول راپورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې په دغه ساحه کې د مذهبي افراطیت د ځپلو په هدف ځینې روزنیز کمپونه چلوي.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي اجمل اند کتن ورته کوي.
د واشنگتن پوسټ رسپانې د طالبان لخوا په باګرام هوایي اډه کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د کالي زیدل منځلو مراسمو ته اشاره کړې چیرې چې یو محل د امریکایي ځواکونو لویا پوزي اډه وه. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د طالبان لخوا د ترسره شوي نظامي پریډ اکسونو کې د دې ډلې سرتیري لویدیسته په ورته یونیفورم سمبال ښکاري. د رسپانې په وینا د چهارشنبه د ورځې په دې مراسمو کې د نظامی الوتکو پر زغاست لیکي د طالبانو لسپینو بیرغونو سره د زغروالو موټرو کاروان د حرکت په حال کې لیدل کیږي چې پر سری نظامی هلیکوپټر الوتکی. واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبانو د هغه څه په خاطر چې امنیتي اندېښنې بللي د دې مراسمو په خښتې بهرنۍ رسنۍ ورپرې نه خودي. لیکنه وړاندې وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په دې هیواد کې د دوو لسیزو د جګړې د پای په توګه ولمانځل شول، خو د ځواکونو دا وتل د خبرو اترو لارې د سولې په ټینګښت پای ته ونه رسېدل. د ورسپانې په وینا د افغانستان د پخواني جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو د بریدونو په وړاندې ونړېدل او کله چې طالبان کابل ته ورسېدل لری کړای شوی ولسمشر اشرف غني له هیواد ووت او طالبان بیا سلی پر کابل واکمن شول. واشنگتن پوسټ زیاتوي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ډیرو افغانانو لپاره د پخا په مقایسه خوندې دي، خو په دې هیواد کې مدني ازادي او د ښځو حقونه سخت محدود شوي. لیکنه همدار اصلي کې چې افغانستان په نړۍ کې ګوښه شوی او زیاتېدونکي اقتصادي بحران پکې میلیونونه وګړي د بې وسلۍ او لوږې سره مخ کړي دي. د سټار اند سټرایپس ورسپانې په یو لیکنه کې د فرخونده کوشانی او زیبا ظاهری کیسه کړې ده. هغه دوه افغانان چې یو کال مخکې ډاډمنې نه وي چې د کابل هوایي ډګر له لارې به له افغانستان څخه بهر لار عمومي، هغه ځای چې د طالبانو له پرمختګ وروسته ورته په زرګونو غیر نظامي امریکایان او افغان متحدان له افغانستان څخه د وتلو په نیت ورپن شوي وو. ورسپانه وایي فرخونده او زیبا اوس په امریکا کې ځانونه خوندي احساسوي او دغلته له تفریح خوند اخلي. وړاندې راغلی چې کوشانی د فرید ظاهری میرمن ده چې د امریکا له سمندري ځواکونو سره د ترجمان په توګه دنده ترسره کوله. زیبا ظاهری بیا د فرید مور ده چې د جیمی فرید ریکو په نوم د یو متقاعد امریکایي سرتیري په مرسته د کابل په هوایي ډګر کې له یوې خونړۍ چاودنې څو ساعته مخکې له هوایي ډګره وایستل شول. هغه مهال د کابل هوایي ډګر کې چاودنو یو سلاویا افغانان او دیارلس امریکایان وژلي وو.
ملګری ملتونه وایي چې ورستیو سیلونو تر یو لټې افغانان زیانمن کړي دي. په هغو ولایتونو کې چې سیلونو ځپلی دی یو هم روزګان دی. په روزګان کې د انځرو او انګورو د باغونو څښتنان وایي ورستیو ورشتونو یې د باغونو نیمایي حاصلات زیانمن کړي دي. د دوی په خبره د دغو باغونو پرپالنې په لکونو افغاني مصرف کړی، خو د ټول کال خواري یې اوبو یوړه. دوی له دولته د مرستې غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په ورزګان ولایت کې د انزورو او انګورو باغلرون کې وایي ورستی ورشتونه د نورو برخو ترڅنګ د انزورو او انګورو حاصلات هم زیانمن کړي دي. دی وایي لکه یو کال رئیس په دغه وچ کال کې د باغونو پالنه کول او به ورته پیدا کولې او په لکونو افغاني مصارف هم پرې کړي، خو وایي د یو کال نیمایي خواري او وتری یو ده.
ګرد کال نو بم پر لګولې مصرفونه مې پر کول کوډونه مې مر کول
دا پنځه څلوېښت کلن بسم الله دی چې د ترینکوټ ښار اړوند د دیهیت په سیمه کې د انځرو پنځه جریبه باغ لري او ازادي راډیو ته د خپل باغ د زیانونو په اړه معلومات ورکوي. دی وایي په کورنۍ کې شل تانه دي او د ټولو سترګې هم دغه باغ ته دي.
سم پر نیمه خو را تاوانی کړ ګوره خدای ته خپل وینه دا مرزونه په وکړله د خپه کې دا یو شی نه دی چې وسمه په لاس کې ته نه دی وان د خوراک لم نه دا ګوره چې غوکه یم نو خوري دا راکم دا به بس خالي غورځه دونه توانونه دا اربع غوانته سم پر نیمه کې توانې ورسولي یو لږ کمی کني خامہ خیر رسولي.
اورزګان ولایت چې د انزورو لپاره ډیره شهاب او اوالري په دې ورستی کې ډیره شمیر بزګرانو د کوکنارو د کرکیلې پر ځای د انزورو باغ جوړولو ته مخه کړه. دا هغه ځمکې دي چې تر ډیره به پخوا شاړې پرتې وي، خو ولې اوبه یې د برمو څخه او یا هم د کیلو په قیمت دي. خدای یوازې بسم الله نه دی چې د وروستیو ورشتونو له امله باغ زیانمن شوی او حاصلات یې ورته زیانمن کړي، بلکې د فضل الله باغ هم وروستیو ورشتونو زیات زیانمن کړي دي. د چې د 15 کسیزې کورنۍ یوازنۍ ګټیالې دي. ازادي راډیو ته وویل چې په باغ یې مصرف کړي 15 لک روپۍ قرض کړي، خو وایي اوس نیمایي هم ورته نه برابروي. دغه وروستیو بې موسمه ورشتونو نه یوازې د انځورو حاصلات ته زیان اړولی، بلکې د انګورو حاصلات ته هم زیان اړولی دي. دا په چوره ولسوالۍ کې د ولی محمد د انګورو باغ دی، خو لیدل کېږي چې انګور یې تر نیمایي زیات تور سوي او د خوراک نه دي. لامل یې وروستي ورشتونه دي.
دغه بارانو ډیر سخت تاوان ورسوي. دا باغ موږ اجاره کړی دی، د 8 لک 40 زره کالداري موږ اجاره کړی دی. سږ کال موږ نیمای نوس په جوړولای.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې په اورزګان ولایت کې پر شاوخوا 415 هکتار ځمکه باندې نوي د انځورو باغونه جوړ شوي. په یاد ریاست کې د مطبوعاتو د برخې مسؤل قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې تر 15 زره هکتار زیات باغونه په بشپړه توګه سیلابونه وړي.
موږ به وتوانیږو د دې رپورټو په شتون د انجوګانو په مرسته څو دوی ته د خپل وسه پورې خپله همکاري وښیو. موږ خپله همکاري کړې ده. د دوی هغه اصلي معلومات مو د وزارت مقام د دې ټولو ادرسو سره په رسمي ډول شریک کړي دي.
په اورزګان ولایت کې وروستۍ ورشتونو نه یوازې د انځورو او انګورو حاصلات ته زیان رسولي، بلکې په دغه ولایت کې د هندوانو او خټکیو حاصلات هم زیانمن کړي دي. او دغه راز د انارو حاصلات چې لا تر اوسه پورې ثمرته نه دي رسیدلي هم بزګران وایي حاصلات یې صحیح نه دي او زیات مرزونه یې کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې په دوهمه نیمایي کې، یعنی له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سالدانې یا کالدانې په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدل شي. خو ستاسو ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه.
زما پیغام دا دی، دغه د کندهار د ښار په والا چې جوړوره چيلي واره پیارزانه کوي 5 روپۍ پورته کوي. خو هغه ول ډالر رو رپورت دی و ډالر هم شت سوي دی، مګر چيلي بیرته پورته کړی دی. ما پیغام چې د ازادي راډیو کارکونکو د لوړ مقامات ورسې د کندهار پمپو والا دغه کنټرول.
السلام علیکم ورحمت الله. زه احسان الله د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو سره په تماس کې یم. وروره دغه زموږ سړکان ډیر خراب دي، سړکان ډیر نادر کمزوري دي. وروره منی کوم یو مریض تر شپخانی او تر وزا پورې رسی جوړور، هغه پر لاري ډیر پازاب یو ډیر کچلاري جوړور. موږ دا غواړو چې جوړور جانه د حکومت د لوړپورو چارواک صدا غواړو جوړور چې سړکان ته سم.
موږ حق خبرې کومه د کابل نه. دا تیر پیغام چې ما مخ حساب کو قسم پالا شټور مې زړه درد سب کړای دی. دلته زه حالات ګورم، حالات مو دردوي، حالات مو خپکې. نو الله دې د افغانستان په خلکو رحم وکړي.
شریف الله مدنګر وای د کامیو نسوالې د مستمرات د قرینې مزنګ وهله. سلام شته ټول ته معلومات شته چې مستمرات کلی کې سلاب راغله او ځات خلګي وویم دی زمکه ویجاړی کړی دی، کونه وران کړی دی. خلک اولس دې دې بد حالاتو کې د زکه دغه نن لري خوراکي تو کې نن لري کونه تر سامان چې د سند ویوړو ته یاد کون ځلاند کو ډیر وزت
د ننګرهار ولایت درودات او رسوالۍ د کلی څخه د کتریغي د کلی څخه ته پیغام درستو. دا د موسوارو ظالمان دي، ناروا کوي، غلاګانې کوي. ار ولسوال سل کارتون اخری پولیس والے کی امن پپٹھے کی کور نے دی مس اچھا مرسا نہ کڑا زمن دا پیغام خور کیا ام مسنین تے ورس ہو چھ دی خاص حکومت کا امداد وکیا
تا سو ہم کولے سی چھ آزادی ریڈیو تا د خپل سیمی حال وایے د واتس اپ پر دیش میرا رتا جغیز یا صوتی پیغام راستہ والے سی شمیرا دا 00 24 11 24 201.
ازادي رادیو په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې او ریاو په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن بستل شي چې د ورځې پترس کې د سهار لوود ماشام تر وبجو پوری د ازادي رادیو لاري